السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړی شوی دی. دغه پروګرام چې د نری رانز یا توبرکلوز په اړه پکې بحث شوی پرون درته په ژوندۍ بڼه خپور شوی دی. دوه ډاکټر صاحبان ورته رابلل شوي په زړه پورې سپارښتنې او خبرې لري. هیله ده چې بیا یې تکرار درسره واورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو خزو او جنونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو له حکومت غوښتي چې د توقيف شوو او تری تم شوو کسانو کورنۍ ته جواب ورکوونکي ووسی. رینا اميري له حقیقت د خبرېدو د نړیوال ورځ په مناسبت چې پرون د مارچ په 23مه ولمنځل شو دغه څرګندونه کړې دي. هغې که څه هم نه دی ویلي چې څه شمیر کسان په افغانستان کې د طالبانو لخوا توقيف او تری تم دي، خو زیاته کړې ده چې یو شمیر کورنۍ د خپلو غړو د تری تم کېدو او تفقیف زاینو د منډلو هڅه کوي. د راپورونو لمخې له تیرې اکتوبر میاشتې راهیسې د افغانستان د خود جوش خزو د غورځنګ غړي منیجا صدیقي او د تعلیم دوه فعالان احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان د طالبانو د استخبارات په توقیف کې دي او برخلیک معلوم نه دی. د طالبانو استخبارات هم په اسانه د دوی لخوا د توقیف شوو کسانو د ځای په اړه معلومات نه ورکوي. د حزب اسلامي مشر د مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار کابل کې د خپل کور د کلابندۍ راپورونه رات کړل. یو شمیر ځایي رسنیو او خبریالانو لیکلي چې د طالبانو حکومت د دارالامان سیمه کې د ښاغلي حکمتیار کور محاصره کړی او هغه ته یې ویلي چې دا کور ګواکې په دولتي غصب شوې ځمکه کې جوړ شوی او تخلیه دي کړي. حبیب الرحمن حکمتیار بیا نن دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي د هستوګنې ځای نه دی محاصره شوی، کابل کې د اوسېدو ځای بدلوو. نوموړي وړاندې ویلي اوسنیو چارواکو ته د حزب اسلامي او پخواني جمهوري نظام د سولې هوکړه د منډلو نه ده او په خبره یې له هغې هوکړې یوازې همدا د اوسېدو ځای ورپاته دی. ګلبدین حکمتیار د 2014 کال په سپتمبر میاشته کې له پخواني ولسمشر محمد اشرف غني سره د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې هغه ته په دارالامان سیمه کې یو لوی کور او ځانګړي ساتونکي ورکړل شول. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی چې د تیر کال په اوږدو کې 15.2 میلیارد زاړه بانک نوټونه راټول او سوځولې دي. دغه بانک پرون یکشنبه په خپل کلنی راپور کې لیکلي چې دغه زړې پیسې له مختلفو زونونو راټولې کړي او پر ځای نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې لا هم خلک د زړو بانک نوټونو د شتوالي او کارونې په اړه شکایتونه کوي. افغانستان بانک وایي سږ کال نوي بانک نوټونه چاپ کړي او ډېره برخه یې هیواد ته رسېدلې ده. د طالبانو سیمه ایز چارواکي هیله ښیي چې د کمال خان بند به سږ کال د نیمروز مرکز زرنج او ولسوالیو ته اوبه ورسوي. دغه څرګندونې د نیمروز لپاره د طالبانو والی شیخ محمد قاسم د دغه بند له لیدو وروسته نن دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې کړي. که څه هم دا معلومات نشته چې سږ کال د بند په کاسه کې څومره اوبه زیرمه شوي، خو ویل شوي چې د بند تخنیکي ټیم زرنج ښار او ولسوالیو ته د اوبو د رسولو مهالویش جوړ کړی. کمال خان بند چې له زرنج ښار 90 کیلومتره لرې په چهار برجک ولسوالۍ کې پروت دی، د 2.5 میلیون متر مکعب اوبو د زیرمې وړتیا لري. پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د 2021 کال په مارچ میاشته کې دغه بند پرانیسته او هغه مهال په ګاونډي هیواد ایران غږ وکړ چې کله دې بند اوبه غواړي باید بدل کړي، افغانستان ته تیل ورکړي. او د اوکراین د پلازمینې کیف په مرکزی سیمه کې نن دوشنبه سهار د 14 غږ اوریدل شوی. فرانس پریس خبری آژانس په کیف کې د خپلو خبریالانو په حواله ویلي چې له 14 سره هممهاله د خطر زنګ وهل شوی او له خلکو غوښتل شوي چې خوندي ځایونو کې پاتې شي. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټیلیګرام چینل د 14 پیښې تایید کړي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې د چارواکو په حواله لیکلي چې په کیف کې د یو توغندي ټوټې د هستوګنې په یوه ودانۍ لګېدلې او زیانمنه کړې ده.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. نن د مارچ 23مه د توبرکلوز یا نری رنز نړیواله ورځ ده. هر کال دغه ورځ د نری رنز په تړاو د عامه پوهاوی د زیاتېدو او د دغه ناروغۍ د لمنځه وړلو د هڅو په هدف په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي. ملګری ملتونه وایي تیر کال افغانستان کې د نری رنز شاوخوا 15,000 مثبت پیښې ثبت شوې دي. پوښتنې دا دي چې نری رنز څه ډول ناروغي ده، ولې او څه ډول انسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، عمده نښې نښانې څه دي، د درملنې امکانات څومره دي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو له دوو متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د کابل طبي پوهنتون په خوانی استاد احمد الدین معارج او د مقاوم تبرکلوز د څنګ مسول ډاکټر هاشم خان امیرزاده اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته په دغه شمیرو اړیکه ونیسئ یا کچیرته د لګښت د اړیکه د لګښت واسنه لري مکتا لان زنګ یا مسکالو کې زمونږ تخنیکی همکار شفیق عیار به بیرته هڅه وکړي چې تاسو سره اړیکه ټینګه کړي. د استودیو د تماس شمیرې درته اعلانوم: 00 420 1125 41. بل شمیره ده 00 420 1125 41. دا خبرونه همدا شیبه پر رادیو سربیره د ازادۍ رادیو پر یوټیوب او فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. ورزو بحث پیلو د کابل طبي پانتون په خوانی استاد خاغلی احمد الدین معارج استودیو سره وصل شوی دی. بل میلمه مو د ټلیفون لار را سره دی. معارج صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کو، توبرکلوز یا ټي بي دا څه ډول ناروغي ده او ریدونکو ته څنګه ورپیژنئ؟
زم په خپل واسطه تاسو ته او ټول هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي ټول روغ او سلامت وسی. توبرکلوز چې په انګلیسي کې توبرکلوز او په پښتو کې نارای رنس او په عربي کې ورته سلوي، یو مزمنه اما د نیکه مرغه د مخنیوي وړ ناروغي ده چې د خاصې بکتریا په واسطه باندې رامنځته کیږي. دا ناروغي پخوا زمانو کې ډېره شایع ناروغي وه، خو د نیکه مرغه د درملو د پرمختیا په واسطه باندې نن ورځ دا ناروغي اوس تر کنټرول لاندې ده او که څه هم پېښې په هر کال کې زیات لیدل کیږي، خو بیا هم د پوره او بشپړې تداوی وړ ده.
بله، او مارج صاحب، دغه تاسو ویل چې باکتریا نه رامنځته کیږي، دغه باکتریا په محیط کې موجوده ده او کنه؟ لګدون کې یا کوربه انسانان دي یا هم نور حیوانات؟
د باکتریا مو یاد کړل، دا یو ځانګړي خاصه باکتریا ده. البته په انګلیسي کې د دې نوم، هغه انګلیسي نوم یې مایکوباکتریم توبرکلوزس ده. یو خاصه باکتریا ده چې نسبتا نور باکتریاو نه فرق کوي. دوه درې خاص فرقونه لري. یو فرق دا ده چې دا ډېره کوچنۍ باکتریا ده، یعنی د دې کوچنیوالي سبب لسل د خپل دغه کوچنیوالي له سببه د زیاتې مودې لپاره په هوا کې پاتې کېدای شي، یعنی په مځکه نه کېني، که چېرته په هوا کې ګډه شي نو ډېرې مودې لپاره پاتې کېږي. او بله ځانګړتیا دا ده چې دا د یو شحمي قشر په واسطه باندې پوښل شوې ده چې زیاته مقاومه ده. په دې عادي یا روزمره او موادو باندې چې باید نور باکتریاګانې یا میکروبونه پرمړی شي، متاسفانه دا په لږ په سختۍ پرمړی کیږي. په تیرې بیا کله چې د انسان وجود ته داخله شي، ادي وجود شان البته کمتر تاثیر پرې کوي. د وجود هغه کیمیاوي مواد چې باید باکتریاوې له منځه یوسي یا له منځه لاړ شي، د هغو په واسطه باندې هغه متاسفانه دا نسي کولی په اسانۍ سره له منځه یوسي. البته تاسو په دې باندې باید ووایم چې دا معمولا د هوا له لارې نه، د ساه اخیستنې له لارې نه، له یو انسان نه بل انسان ته انتقالیږي. کله کله کیدای شي د ملوثو شیدو د څښلو یا د غوښې د خوړلو په واسطه باندې هم کله کله انتقالېدای شي، خو زیاتره معمولا د ساه اخیستنې په واسطه باندې له ناروغ شخص نه، له ناروغ انسان نه روغو انسانانو ته انتقال مومي.
بله، او مارج صاحب، یو بل پوښتنه هم تاسو نه کوم. بیا راځو په افغانستان کې وضعیت باندې له ډاکټر صاحب امیرزاده سره خبرې کوو. دغه توبرکلوز څنګه په دریمه درجه هیوادونو کې ډیر دی، په غریب هیوادونو کې ډیر دی، او کنه ټول هیوادونه پرمختللي او د دریمه او دویمه درجه هیوادونه ورسره لاس او ګریوان دي؟ بله مارج صاحب،
د دې مرض شیو په ټول نړۍ کې یو برابر ده، یعنی تقریبا یو په څلورمه د دنیا خلک په دې ناروغي باندې البته د دې میکروب سره مواجه کیږي. اما متاسفانه دا ناروغي ډېر شایع په برته پاتې مملکتو کې او په غریبو مملکتو کې ده. یو خبره چې باید یادونه یو کړم، هغه دا چې دې مرض ته پخوا د غریبانو مرض هم ویل کېده، د فقر مرض هم ویل کېده، او یا د خپګان مرض هم ورته ویل کېږي. ځکه دلیل دا ده چې په شیوع د مرض په ټوله دنیا کې یو برابر ده، اما په غریبو مملکتو کې زیات ناروغان پیښته کیږي چې دغو دلایل البته فرق کوي. دلایل دا دي پر مختلفو مملکتو کې هغه امکانات چې اوس موجود دي، البته هغه مادي او معنوي امکانات چې د انسانانو لپاره موجود دي، د دې سبب کیږي چې د ناروغي کنټرول ضرور سی او یا پیسرا سره زر انتقال ده تازر انتقال نسی بل انسان ته اما په غریب مملکتو کې برته پاتې مملکتو کې د فقر د کورونو د ګڼګونې د انسانانو د ګڼګونې همدارنګه د غذایي موادو د کمښت او د وقایوي موادو البته یا د وقایوي تدابیرو د کموالي په نتیجه کې زیاتره په غریبو مملکتو کې لیدل کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب محترم بیرته تاسو ته راګرځو ورځو کابل ته د مقاوم تبرکلوز د څنګه مسول ډاکټر هاشم خان امیرزاده هم بحث سره ملګری شو دی. امیرزاده صاحب ستړي مشي په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ ښاغلی مارج چې له موږ سره له لندن نه ملګری دی هغه وایي چې په پرمختللو هیوادونو کې هم دغه میکروب یا دغه باکتریا شته دی. تبرکلوز خو وایي چې دا سل یا تبرکلوز یا نری رنځ یا وخت غریبانو په ناروغي یادیده یا هغه هیوادونو کې ډیر و چې خلک به وزل دي او کله چې د به وزل یادونه کوم متاسفانه چې افغانستان هم یو له هغه هیوادونو دی چې خلک ډیر به وزل دي بشري وضعیت نازک دی. په افغانستان کې وضعیت څنګه دی؟ تبرکلوز د ناروغانو شمیر معلوم دی چې تیر کال څومره کسان په اخته شوی؟
مننه جناب لورین صاحب تاسو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه او خوشحالي ولرئ. د جناب ماری صاحب د خبرو په تایید سره دا په ټولو مملکو کې تر اوسه محو شوی نه دی. له اوسه هم شیو لري خو شیو د نفوسو په اساس لږ متفاوت دی. په افغانستان کې وضعیت د تبرکلوز ښه ده او تقریبا تیر کال که تاسو چې وویلې روغتیا نړیوال سازمان تقریبا 8000 کسان تخمینوي چې په دغه مرض اخته شي. خو تیر کال زموږ د نری رنځ د کنټرول ملي پروګرام په دې توانېدلی چې تقریبا د 50000 په شاوخوا واقعات د تبرکلوز یا نری رنځ تشخیص او درملنه ته معرفي کړي.
ښه مننه کور ودان ښاغلی امیرزاده. د غشمیری چې تاسو یاد کړی بله او د روغتیا نړیوال سازمان لخوا نه هم وړاندې شوې دي. په افغانستان کې د تبرکلوز د ناروغانو یادونه وشوه دغه نخې نخانی هم دا وایي اوریدونکو ته بیا اوریدونکو ته هم نوبات ورکول اوریدونکو سره به دا بحث هم داسې مخته وړو. هم دا نخې نخانی ښاغلی امیرزاده څه دي؟ کوم نخې نخانی انسان په خپل وجود کې وګوري باید شکمن سي او وپوهیږي یا لار سي د معنی لپاره چې بیا وروسته ممکن تبرکلوز وي؟
خوشاله اوسه. معمولا د نخې نخانې د نری رنځ یا د تبرکلوز نظر د بدن د عضوي په اخته کېدو سره متفاوت دي. چې کوم ناروغان د سږو په تبرکلوز اخته وي همیشه هغه مریضان بیا ټوخیږي. چې کله مریض ټوخی او خراش کې سره وینه ولري دا بیا کېدای شي په تبرکلوز اخته وي. همدا نخې نخانې د یوې تبرکلوز یا د کسان چې د سږو په تبرکلوز یا په نری رنځ اخته وي ټوخیږي، تبلری د شپې خولې کیږي او وزن کمیږي او ایشیال لا څه کوي خوراک نشي کولای. نور که نور ځوونه د بدن په جیبي اخته همدغه عمومي نخې نخانې لکه بیشي د وزن بایلل د شپې خولې کېدل تبا کسالات دا شین لري چې د شپې اټو خای ونه لري. نور اندامونه که په جیبي اخته وي نو د هغه اندام سره موازي ټول اراض او علائم خي.
ډیر مننه کور ودان ښاغلی امیرزاده. بیرته راځو تاسو ته اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوس اوریدونکو سټډیو سره وصل دي ور به شو خبرې به سره وکړو. ستړي مشي د رادیو غږ مرود فنټیټ کې خبرې وکړي. روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له ازادي رادیو ناوړي. او تاسو غږ ناورو د رادیو غږ بیرته مخته راځي
که مننه کوي.
علیکم السلام. ستړي مشي
لودین صاحب ته او ستاسو میلمنو ته نیکی هیله او احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام. تاسو ته هم سلامونه او درناوی. لکم زاینه مو اړیکه نیولې او تاسو د تبرکلوز یا نری رنځ په اړه باندې څه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ مهرباني.
ما د زابل ولایت په شاجول ولسوالۍ څخه ستاسو اړیکه نیولې.
ښه مهرباني.
محترم ډاکټر صاحب زه خمه ده پوښتنه ده نسی تبرکلوز یا نری رنځ دا د بدن پر کومو اعضاو باندې تاثیر کوي؟ پر ینه او سږی او پر زړه او پر دغو باندې کوي او کې پر نورو کوي؟ او په افغانستان کې په کال کې څونه مریضان په دې مرض باندې مصاب کیږي، او بل دا واکسین لري کې نه لري، او ساری د کنه د ساری نو دا زما پوښتنه ده.
ډیره مننه کورم ودان چې د زابل له شاجوی نه مو اړیکه نیولې و، پوښتنه مو ولیکل شوې ډاکټر صاحبان به وروسته درته ځواب کی. یو بل اوریدونکو هم راخلو، بیا به تخنیکی همکار اشاره کوي چې د دویم اوریدونکو اړیکه پریش ول تر څو چې بیرته وسلېږي ډاکټر صاحب ته به نوبات ورکو. ډاکټر صاحب مارج اول به بحث له تاسو سره پیل کو، بیا وروسته به غد پوښتنه ځینې اجزا راجی کو ډاکټر صاحب امیرزاده ته. زابل نه چې کوم اوریدونکو اړیکه نیولې ول شاجوی نه ویل چې تبرکلوز د انسان د بدن پر کومه برخه باندې بریټ کوي او واکسین لري او کنه؟
البته د ورور د پښتنې په ارتباط باید ووایم چې تبرکلوز یو ساري ناروغي ده، او کله چې درته ارز کوم چې ډېر شدید ساري ناروغي ده، دا به خبرې ځکه چې باید موږ هم ډول متوجه سي ټکی داسې شدیدن ساری ناروغی ده نه یلو سری نه بل سری ته ډیر په سادهګۍ باندې انتقالیږي. او په عمومي سره سره دا ناروغي دوه رقم دوه شکل لري، یو د سږو ناروغي ده یا د سږو نری رنځ، او بل د سږی نه د خارجو اعضاو د نورو اعضاو ناروغي ده. البته اتیا فیصد یا تر پنځه اتیا فیصد معمولا د سږی ناروغي رامنځته کوي، خو په پنځه لسو تر شلو واقعاتو کې فیصدي واقعاتو کې نور غړي هم البته متاثر کی یا ناروغ کی. په نور غړو کې معمولا په افغانستان کې څنګه زیات دلیلي دي د مغزو التهاب د سیمینجایټس ورته وي، یا د مغزو د پردو التهاب ده، او همدارنګه د اډوکو التهاب ده، د اډوکو تبرکلوز ده چې معمولا په افغانستان کې زیات دلیل کیږي. او د ما په خپل هغه کې په حوادث کې سمازيات د دلیل په افغانستان کې، نو همدارنګ د رحم یعنی د مرمنو رحم ته البته کله زیاتره انتقالیږي سي په هغه کې د ماشوم د نزدې کېدو سبب کې پایله کې. همدارنګ کېدای سي د ناروغي بډو دی ونیسي، او کېدای سي په بعضي واقعاتو کې البته پوستکه یا جلد هم ونیسي. معمولا ترین خارجي سګنه خارج زیاتره معمولا غودي نيسي، سیمنګ غوت زیلی وایو البته په پښتو کې، دا غودي کېدای شي په غړ کې یا د وجود په نور برخو کې کېدای شي دا شکل پیدا شي. معمولا زیاتره البته هم دغه د سګونه روغی ده.
بله مارج سیب، تاسو مخکې یو بحث اشاره وکړه، زه غواړم چې لږ زره دغه بحث راو شاربو. تاسو ویل چې په خو د غریب او بیوازلو کسانو په ناروغي باندې هم مشهور و دغه نری رنج چې په پښتو کې نری رنج بولی، لاتین یا غی انګلیسی اصطلاح تبرکلوز ده، او په عربي کې ورته سل وای پښتانه هم درجه به هم کله ناکله د سل په نوم باندې پیژنې. سلام مل ده چې له غریب او بیوازلو کسانو سره دغه ناروغي لاسو ګریوان توپ دی، خواړه چې مناسب نه وي د انسان د وجود دغه ویروس یا د میکروب یا باکتریا په اسانه بریټ پکوي، او کنه کله موهیت داسي وي چې مثلا نظافت پکې مراعت نه وي یا موهیت چټل وي له موهیت اخیستل کیږي، یعنی لامل څه دی چې تر ډیره دغه ناروغي لاس او ګریوان توپ یا سروکار له بیوازلو کسانو سره د نظر هغه بډای کسانو ته یا بډای ټولنه ته؟
ډیر ښه پوښتنه ده. د ته باید ټول هیوادار ډیر پام وکړي، ځکه واقعا د غریب مملکتو کې د عواملو زیاتو سببو په واسطه باندې دل کیږي. یو سبب غذایی ده، خوړ دي نمون په یوه کې خورځواکي زیاته ده، خوړو نشټ کمبود یا نشټواله زیاته په تیرې باندې پروتینو نشټواله موږ تاسو کم حیواني پروتین خور لکه غوخه هګي شوه د کمی یا لوبیا نه خود دال باقلی داسې کم خوړل سي د یو سبب دغه ده. یعنی یو عامل د دې میکروب ته زمينه وسایدي همدغه د خوړو کمښت ده. دومره د چاپریال عوامل دي، په چاپریال کې د تبل نظر یا د روغتیا نظر یو سړی ته پکار ده چې په کوم وجه کې هغه وسیږي باید څلور متره په څلور متره کې باید وسیږي، یعنی په یو څلور متره خونه کې باید یو انسان وسیږي. اما په افغانستان کې زموږ په هیواد کې کورنۍ موږ ګڼي دي، معمولا زیات اولادونه لري، کورنۍ زیات غړي د کورنۍ کې وسیږي، په یو کوټه کې معمولا پنځه یا شپږ کس یا اته کس کله کله وسیږي. نو دا بل سبب ده، ځکه دا ناروغي له یو انسان بل انسان ته د نږدې تماس په واسطه باندې رامنځته کیږي. دغه نږدې تماس په افغانستان کې به حد زیات ده، دا هم د غربت سبب کې نتیجه کې ده، ځکه موږ زیات بل څه ویل دي معمولا منګه د محیط چاپیریال هم سم نه ده په چاپیریال کې د چاپیریال کې زیاتره نور ناروغي است چې هغه ناروغي د انسان وجود ضعیف کوي مقاومت خطر ولي مثلا دوم په مو په وادو کې د داس ناروغي کې د نور ساري ناروغي لکه سرای یا نور ناروغي زیات پیخيږي نو دا په عموما د مونږ د وجود معافیت راخته کوي په نتیجه کې دا د دې سر کې زر تبرکلوز نیسم یا نور ناروغي ډیر شاید لکه شکر د شکر ناروغي ډیره شایده یو بل سبب دا ده چې په هوادو کې خلک د مخدره مواد استعمالي په تیر بیا لکه چارس د موږ په هواد کې زیات استعمالي یا د مور د وګان زیات استعمالي نو لیو سیګریټ نه یا لیو سیګریټ نه هغه نه چلم نه څوک سه یو ځای استفاده کوي په دې په نتیجه کې نه هم د سبب ناروغي رامنځته کیږي دا هم د غربت نتیجه کې پیدا کیږي چې ځوانان کار ولري د غوته مسافت مسایدې یا هر څوک ځان خپل چله مسلیت ولري هم نس په غوږ نتیجه د صورت کې کېدای شي د ناروغي هغه شوې کم شي نو او عوامل دي بل د خدمات او طلبات سي خدمات ته د لاسرسي نشته د کلینیکونو لري لري واکسین دي خلک نسي کولای واکسین وکړي او غریب هوادو کې ترانسپورت کم ده خلق انتقال نسي اولادونه نسي انتقال ولا شبخانو ته سيوته واکسين نه وكي او ياك واکسين هم کي په بازي وادات وكي موږ به وات غريب هوادو کي برق ني سي يخچال کي واکسين په غلط لازم اندازه باندې وساتي کله کله برق قطع کيږي نو کسام دا کنټرول شاید وسي خو معمولا اکثرا دا واکسين خراب سوي هغه مريضانو ته تطبيق کيږي د غلن نتیجه نه هم د نورغي پیدا کيده سي
ډېر مننه کور ودان ډاکټر صاحب مارج ډاکټر صاحب امیرزاده اوریدونکو ته بلګ ورستنوبات ورکو لتاسو نه د پښتنه ما کوله چې مارج صاحب دا بحث واضح کړي چې په غریب ټولنو کې یا په بیوزل ټولنو کې دغه ناروغي اوس زیاته ده تاسو د توبرکلوز د مخنیوي په مرکز کې کار کوي د مقاومت توبرکلوز په څنګه کې مسولیت لري لناروغانو سره په یو ډول سره کار دی تر ډیره د ټولنې کوم قشر په اخته کیږي آیا ویلې سو چې په ماشومانو کې هم د تبرکلوز په کې شته او کنه یوازې د زیات عمر لرونکو کسانو سره مخامخ کیږي
کور مدن نورین صاحب تاسو له سوال نه دا څه باید ویل شي چې هیڅ څوک د تبرکلوز نه په امان کې نه پد کیږي خزه نارینه ماشومان ټول په اخته کیږي خو نظر پرقامو چې موږ په لاس کې لرو او اول خدا چې دا ناروغي د یو سپایل لري یو مثلث لري چې بے سوادۍ غربت او غن کورنۍ په دې کې په دې کسانو کې دغه سپایل د تبرکلوز عامل کېدای شي یعنی خطر فاکتورونه دي د ارقام په اساس چې موږ لرو تقریبا سلور 30% زنانه هغه زنانه و چې د باروري په عمر کې وی په تبرکلوز اخته شوی نظر په ارقام او چې شته اوس او دوی سلور دي 30% تقریبا نارینه په اخته شوی او اطفال هم یا ماشومان هم د تبرکلوز نه په امن کې نه دي پاتې شوی او ارقام په اساس تقریبا 20% زموږ ماشومان د ونانو په تبرکلوز اخته شوی دي او معمولا یعنی لکه مارس هم ویلې چې اکثرا د څوبو په تبرکلوز اخته کې خلک او د ارقام چې موجود دي شته د تلکم سره تقریبا 3% ناروغان د څوبو په تبرکلوز اخته شوی
بله یعنی د سګو ناروغي چې ټوخی ور سره وي شدید ټوخی دا تر ټولو ډيري پیښې لري کور ودان امیرزاده صاحب په افغانستان کې د تبرکلوز د مخنیوي مرکز هم فعال دی فعالیتونه کوي ویلې سي اوریدونکو ته چې په کابل سربیره په څومره شمیر ولایتونو کې ستاسو مرکز فعالیت لري او دا سه ادعا کولای سو وایو چې د افغانستان په ټولو مرکزی ولایتونو کې ستاسو د مرکز څنګه شته او خلک کچیرته تبرکلوز لري حالت درملنه کیږي
او د دې کې تبای د ویل شي چې لکه مخکې هم وضاحت ورکړای دا د نری رنګ د کنټرول ملي پروګرام د عامه روغتیا وزارت د یو د برنامه څخه یو ملي برنامه ده او دا په ټول افغانستان کې تقریبا د وزره په شاوخوا کې صحیح مراکز چې سره په دې د 800 په شاوخوا کې موږ تشخیصیه او تداوی مرکزونه لرو چې د عامه روغتیا په حمایت سره دغه خدمات البته پرمخ ولړکیږي او د کابل نه یعنی هیڅ ولایت نه دی پاتې چې هلته موږ تشخیصیه مرکز او د تداوی مرکز یا د توبرکلوز یا د نری رنز خدمات ونه لرو. هلته ترین شوی تربیه شوی داکتر، نرس او د لابراتوار تکنولوژیست په صحی مرکز کې هم په دولتی یا اماراتی مراکزو کې هم په شخصي مراکزو کې موږ کسان ته روزلی دي او د خلکو په خدمت کې بوختی لاوس.
ډیر مننه کورم ودان ډاکټر صاحبانو را سره و سي مننه چې زموږ بلنه مو منلې د تبرکلوز په اړه باندې بحث کوو. د یک شنبه په ورځ چې د مارچ 24مه یا نن ده د تبرکلوز نړیوال ورځ لمانځل کیږي. دا چې تبرکلوز یا نری رنس ډول ناروغي ده په دې اړه بحث لرو. اوریدونکو ته نوبات ورکوو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو ناوړي.
مانانا لوزین سه محترم آتا تا سلام و ده ملمانو بخمین و دیلون کتا سلام
و دیر مانانا ستری مشه همدار صاحب لغمان مالی کنی ولی تاسو ده تبرکلوز پاده باندی یا نری رانس پاده باندی چه نظر لره چه معلومات لره پسیما که او که کم پختن هم لره مشخص می ربانی؟
مانانا لوزین سه دو خوان ده غوه ماسی دیل شکبای و خطرناک بیماری ده و مریضی ده او د خلکو په حواله دي چې کم ده. مثال خلک په دین نه ته یي کنه خبره تبرکلوز دا به زی مطلب ډاکټر ته به مراجعه کوي. او ډاکټر هم ګمره ظرفیت نه لري په دې کلو باندو کې بس اسې اسناد اخیستي هغه مخ خپل که خو پون چې هغه لودي چې محترمه زه درته دا یقیني وایم هغه دې مریض غم نه کوي هغه دې خپل دوا خرڅېدو غم کوي او بس یو پنځ دوا ورته وتړي وتړي او خلکو په هاوه کم ده. او بل دغه مرض سره مریض بیخي مرګ سره مخته مخکې ډاکټر صاحب میلمه مو ویلې چې دا وزن کم یو دا اردونه یې دا ټول بیان کړل. نو بیا دغه کله تشخیص چې دغه دبلیو ایچ او لخوانه ورسره کنه په خوا خو موږ اورېدلې وو لیدلې خو خپل په سترګو او دې مریضانو سره دسې د فضا لپاره مرسته کې دی. اوس په دې دغه تشخیص او ګولې ورکي او نور دا خو مریض ډیر کمزور دی ډیر کده سي خلکو اقتصاد هم ډیر ضعیف دی. دغه نړیوال سازمان یې دغه په دې دومره حال ذلک یې بډې نړۍ کې دومره خلکو ته د هغه سي صحت را برخه کې کار کوي. نو دغه ته لږ توجه وکړي چې دغه مریضانو سره لږ حکومت وکړي د کفا په سیر سي مونږ اورېدلی وو دا غا یقیني شي وسم اکثر مریضان دوا خوري خو دې سره غذا و نه کوي دې څه خواړه و نه کوي هغه دوا د دې پورا کار نه کوي. بل هغه ډاکټرانو نه زده غوښتنه کوم چې هغه خلک خو صحیح ده او دې څه په هواي نه لري خو تاسو ته مراجعه کوي باید لکه څنګه چې طب مریض دې دې مالاریا د مور کې دې نه معنا کوي دا که باید دې اول دې مریض تشخیص هغه کې په هغه ورکی پرچا څه ته تشخیص کوي هغه مرض وکړه یا خو به مریض نه ځوريږي مرګ سره به نور هم نه مخکېږي او بل د حاضر خرچ هم دې نه کیږي.
بله همدار صاحب مشخصه پوښتنه هم لري
پوښتنه نه لرم لیدي
صاحب کور ودان همدار صاحب چاړي کوم نیولې و سلامات او سې کور مو ودان. بل اوریدونکو هم سټډیو سره وصل د استړي مشهیر اختیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو ناوړي.
مننه خیر یا چې سلامونه نه کېلی تاسو ټول اوریدونکو ته خدای دې وکړي روغ او جوړ بس.
و ډیره مننه کوم ځای نه دی اړ کني ولې دا او تاسو د نری رانس تبرکلوز په اړه څه وایي او که پښتنه هم لري مهرباني.
مننه خیر یا چې زه علاوالدین خاکسارم د یلمن ولایت نه اړ کني ولې دا پښتنه او دغه می دا چې یلمن ولایت نه اړ کني ولې یلمن ولایت یو فراخ ولایت د افغانستان په جغرافیا کې لسم ایسه یلمن ولایت یلمن د جنی ولسوالۍ ویټي ویلری ویلکه وسه بارانچا د دیشو ولسوالۍ د یادوري په شمال کې مساکله د نوزاد نو میشت باغران د ولسوالۍ دی لری دی یلمن کې یو مرکز وینو هغه بسنه نه کوي نو هغه به دې بسنه نه کوي چې د ولسوالۍ خلک د مرایشه د تداوی وکیا او بل د مرکزونو درودل به چې هم فکر کوم سمبولیک به ویل شي خاص سمانه دي چې خلکو ته د هغه رقم خدمات وړاندې کړي چې خلک زندې راځي و چې په دې برخه کې دا نری رنځ زیاتر په تبرکلوز خلک ترجیح لري د شخصي مرایشه روغتونونو ته مراجعه کوي یا چې د یواد نه بهر پاکستان او دا شان نور یواد وته یله د چې دوی یلمن کې ډیر پام ورته وکاو مرکزونه ډیر کاو د سمبولیک ډول څخه عملی ډول ته واړوي.
هم دومره خاکسار صاحب نور څه پښتنه نه لري
نه بل پښتن لرو نور شوا خلری. السلام علیکم.
ډیر مننه. سلامات اوسئ. خاکسار صاحب، بل اوریدونکو هم راخلو بیا به ورسو ډاکټر صاحبانو ته ستړي مشي. ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
خدا پاک دې مان قبول کړي جناب صاحب. سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته تلم هلمند ولایت څخه.
مهرباني وکړي اتل صاحب ستړي مشي. تاسو هم له هلمند نه تاسو څه وای د خبرونه پاړه.
انا نه خدا پاک دې قدر وکړ. لو دې صاحب محترم یو ځانګړي سلام مننه کوم د ډاکټر صاحب ته. لو دې صاحب محترم دې پوښتنه د ډاکټر صاحب سره لرم. اول پوښتنه کوم دا ده چې مثال د خبرې تبرکلوز باندې سړی مثال د خبرې یا پنري انز اول ما راخته یې تر کوم مثال د خبرې کوم نشي. مثال د انسان په بدن کې څرګندې چې انسان پوه شي چې ما سره د تبرکلوز د نړۍ انز ناروغي راځي. دا بل د ډاکټر صاحب ته مې پوښتنه د لو دې صاحب محترم چې اوس که مثال د خبرې پاز کو یو مېرمن ماشين په ګډه ولري. مثال د خبرې په ناس ولري یو ماشوم کچېره هغه مېرمن لودین صاحب محترم مثال د خبرې په تبرکلوز مرزي اخته امکان لري ستا چې ماشوم په اخته چابل کچېر مثال خبرې خور انسان د شیدو ماشوم ولري شیدو ماشوم ورکی او هغه خور په مثال د خبرې په نری راند اخته امکان لري ستا چې مثال د خبرې هغه ماشوم په هغه ناروغي اخته تي نو دا غوښتنې پښتنه د لودین صاحب ډاکټر صاحب باندې دي.
ډیر مننه. کور مو ودان اوریدونکو چې اړیکه نیسي او خپل پښتنه کوي. پښتنه مو یاداشت سوي دي. ډاکټر صاحب امیرزاده، اول تاسو د غدې دوه اوریدونکو پر پښتنو باندې چې له هلمند یو اوریدونکو اړیکه نیولې و د خاکسار صاحب په نوم باندې او همدار صاحب له لغمان اړیکه نیولې و پیو ډول په هلمند کې د روغتیاي مرکزونو د کموالي پاړه ویل او د خلکو د عامه پوهاوي د کموالي پاړه او زمين کې له لغمان یو اوریدونکو ویل چې ډاکټر صاحبانم په زینو سیمو کې البته ممکن استثناوي وای یوازې مالی اړخ ته فکر کوي ډیر ناروغ پس نه ګرځي. څه وایي د دغه دوه اوریدونکو پښتنو باندې تبصره وکي بیا به ډاکټر صاحب مارش ته نوبت ورکو.
کورم دان جناب لودین صاحب اول خو د لغمان غزنوګ ملګری ته ورشو چې دوی وایي چې خدمات په مراکزو کې یعنی ډاکټران خپل جیب ته یا پیسو ته فکر کوي او سوچ کوي. زه دا ورور ته دا وایم چې موږ ویلې چې تقریبا په افغانستان کې چې تر څلور زرو شاوخوا کې روغتیایي مراکز فعالیت لري. ان تر تاسو نه ډیرو مراکزو کې موږ د تبرکلوز تشخیص او تداوي امکانات لرو او هغه تشخیصي وسایل چې په امریکا او په جرمني او په روسیا او په نورو نږدې مملکو کې هم استفاده کوي موږ هم دا اوس په لغمان کې ملرو په نور ولایت کې ملرو او دوی کولای شي چې دولتي یا اماراتي روغتیایي مرکز ته د تبرکلوز د تشخیص مرکز ته ورشي او هلته تداوی ان شاء الله ژر تر ژره کیږي. بل دا چې خوراکي مواد او ارتباط ویل چې په خوا کومه کېدو رښتیا وایي چې په خوا دغه د ټي وي یا د نری رنز ناروغان سره میاشتنۍ خوراکي مواد د نړیوال خوراکي سازمان له خوا کومک کېدو خو اوس حکومتونه د عادي تبرکلوز یا سسپټیبل یا حساس تبرکلوز ناروغان سره نشته. کوم ناروغان چې په مقام تبرکلوز اخته وي موږ په لاسو ولایتو کې دغه خدمات لرو او دغه مزان ناروغان ته دغه کومکي غذایی مواد چې خ غذایی ارزښت لري ورته ورکول کیږي. بل دا چې د هلمند دغه ورور ته چې وایي خدمات په ولایتو کې یعنی په هلمند کې سمبولیک دي دا غوړ ته زبا دوه ایمه چې همداو سمداغه اپډیټ یا 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 جدید نوې ماشين د جین ایکسپرت په نامه چې په دوا په یو ساعت کې تقریبا چې دا الټرا کارټریج اوس استفاده کیږي نوې ماشين او نوې امکانات موږ فعلاً په ګرش ډیچ کې روغتیایي مرکز کې ملرو په متقلا کې ملرو د نن هلمند په دې بوس روغتون کې هم دا خدمات لرو چې دلته موږ مسف یا دی پول ډاکټرونو مرکز د اداره لرو خدمات لرو او ډیر استاندارد خدمات هلته کیږي خلکو ته ولوند کیږي.
بله کور ودان امیرزاده صاحب، په دې لاره چې د اوریدون کې چې له هلمند ناړي کني ولې واخ اکثر صاحب پونم باندې اوریدون کوي د په خو کنو خبر اوس خبر شې د غدې د بوست روختون په ګډون په څو لسوالیو کې د تبرکلوز د تشخیص او درملنې امکانات شته. که خدای مکړه د کورنۍ کوم غړی پخته کیږي کولای شي چې مراجعه ورته وکړي. خو یو عمده ستونزه دا ده چې په افغانستان کې خصوصا په هلمند کې سیمه پراخ دي ولسوالۍ لري پرتې دي او ممکن ټول ولسوالۍ ته رسیدنه مشکل وي. خدای خدای چې حداقل د مرکزونو په کاچه باندې دغه اسانتیا وشته.
په بخښنه سره چې بیا مداخله وکم وضاحت ورکمه چې د هلمند په ټولو مسیحي روغتیایي مراکزو کې د تبرکلوز خدمات حتمان شته او دغه دوه درې تقریبا درې تشخیصیه نوې تشخیصیه وسایل چې هغې ته جین اکسپرت وایي جین اکسپرت ماشین
چې
هغه ماشین په نړۍ کې دبلیچو معرفي کړی دی او دغه موږ تقریبا یو سل څلوېښت اضافه ماشینان لرو درې څلور ماشینان موږ په هلمند کې لرو چې یو یې په موسافله او بل یې په ګرش کې او بل په بست کې نور دا د مایکروسکوپي د تشخیصي خدمات په نورو ولسوالیو کې هم موږ لرو دوی د مرکز ته مراجعه وکړي خامخا موږ یا خراج کې همالته جای به جای د مایکروسکوپ په واسطه معاینه ورته کوو یا دا چې سمپل انتقالوو تشخیصي مرکز ته مریض هست نه په عذابېږي نو فقط تشخیص ته دوی مراجعه وکړي انشاءالله تشخیص آسانه او مفته کېږي.
کور مو ودان امیرزاده صاحب. ښاغلی مارج اتل صاحب یو بل اوریدونکی و چې له هلمند نه اړیکه نیولې وه هغه یو پوښتنه وکړه. البته یو پوښتنه مخکې ځواب سوله چې نښې نښانې وې کېدای سي بیا ورته تکرار کړو. ممکن ځینو اوریدونکو اوس راډیو نیولې وي. زمن کې دوه نورې پوښتنې هم وکړې وای که چیرته مور په ګېډه کې ماشوم لري او دغه مور په توبرکلوز یا نری رنځخته وي هغه ماشوم څنګه وپالي؟ آیا هغه ته انتقالیږي که نه؟ او که چیرته مور د شیدو ماشوم لري ماشوم ته تای ورکوي او دا په دې توبرکلوز اخته وي هغه ماشوم څنګه وپالي؟ دغه پوښتنه کولی سي تاسو ځواب کړئ مهرباني.
مننه خوشاله سم بیا مو هیوادوال ډیر علاقه لري په دې مسایل باندې پوسی د ناروغي د علائم په ارتباط باندې باید وایم څو علامې مهمې علامې دي. اوله تبه ده، ډیره شدیده تبه نه وي خو تبه متوسطه تبه موجوده وي. دومه ډیره مهمه علامه د شپې لخوا نه خولي. او درېمه علامه مهمه علامه د اشتها نشتوالی او د وزن بایللي. دا د ناروغي عمده علامې دي. که چیرې سږی پیښته وي نو بیا ټوخی بل علامه ده چې ټوخی هم د هغه سره زمیمی د دغه درې علامو سره. خو دغه درې علامې ډېرې مهمې دي. دا درې علامې چې ما ذکر کړل بیا تکراروم، د تبې موجودیت، د شپې لخوا نه خولې، داسې خولې لکه شبنم غوندې په دې وچ پلي باندې معلومیږي. که چیرته ناروغ ویده وي او بل ویښ سړی ورته وګوري نو کتلی سي په وچ پلي باندې لکه شبنم غوندې خولې پرتې وي. دا دوه او درېمه ناروغي د وزن کمول کموالی یا د ویښتیا له منځه تلسي په نتیجه کې د وزن کموالی سبب کیږي. سړی ډېر ستومانه احساسوي، ناروغ ډېر ستومانه وي، ماشومان وزن نه اخلي، وزن بایلي ډېر. که چیرې بیا هم سږی اخته وي نو ټوخی ورسره زایمه وي. او که چیرته له سږي نه د باندې نور اعضا وي د هغو اعضاو یا غړو هغه خاصې علامې موجودې وي لکه که چیرې سر اخته وي ناروغي یا مغزه پرې اخته شوي د سر درد د کانګو موجودیت د غاړې شخوالی ورسره موجودی. که چیرته اړوکې پیخته شوي پړسوب موجودي پړوکې یو برخه د اړوکې دردناکه وي پړسېدلي سره شوي. که چیرته پوستکی پیخته وي نو کیدای شي د پوستکي تغیرات پکې لیدل کیږي. او که چیرته غدودونه پیخته شوي چې موږ د وخته یادونه وکړه نو هغه غدود پړسېدلی په غاړه کې او یا په نورو برخو کې تخر لاندې یا په دغو لنګیو کې دغه ساحو کې هغه پړسېدلی سوري کله کله اته اوبه ورکوي نو دغه هغه ځانګړې علامې دي چې لیدل کیږي. یوه خبره بله یادونه وکړم په اول کې موږ د فرصت پیدا نه شو چې تاسو ته ووایم که سم ډاکټر صاحب یادونه وکړه امیرزاده صاحب. دا ناروغي زیاتره په کوچنیانو کې له پنځو کلو یې عمر کمی او لو کسانو چې له پنځه شپېتو یې عمر زیاتي زیاترینه شایع د دې مرض په همدغه دوو کټګوریو کې ده. او په درېمه درجه په هغو ښځو کې چې عمر یې له پنځلسو نه تر پنځه دېرشو یا څلوېښتو پورې، یعنی هغه میندې چې ماشومان دنیا ته راوړي د هغه په مرحله کې د تولد و تناسل او یا ماشومانو ته شیدې ورکوي، دوی چې خپله ډنګرېږي ضعیفه کېږي وجود یې معافیت کې ټیټېږي، نو درېمه کټګوري همدغه خویندې دي او میندې دي چې همدغو کې زیاتره دا ناروغي لیدل کېږي. که چیرته یو ماشوم مور په فعاله توبرکلوز باندې اخته وي او ماشوم ولري، ماشوم په نس کې زیږېدلی دانه وي، د دې چانس ته چې دغه ماشوم هم په ناروغي باندې اخته شي نو پس د ولادت نه باید حتماً ماشوم تداوي شي، دوا ورته شروع شي. البته دا فرق کې نظر به علامو سره یا تشخیص سره. خو هغه میندې چې ماشومان ته شیدې ورکوي که چیرې دوی په فعاله ناروغي باندې اخته وي، یعنی مرض ولري او دوا نه اخلي، تداوی شروع شوی نه بل سوی دی نو سل پسونه باندې دغه ناروغ د ماشومی ور سره ناروغی کیږي نو دواړه باید هم زمانه تشخیص او تداوی د دواړو وسی خو یو خبر یادونه کوم هغه دا که چیرته یو مور په ناروغی باندې اخته شوی او دوا ورته شروع شوی دوا ورته پیل شوی البته دا مور البته امیدواره حامله ای نو پس معمولا درې هفتونه وروسته یعنی لویو ورځونه وروسته په ځینو مرحلو کې البته له درېو نه تر څلورو خو له نهو ورځو نه تر درې هفتو پورې معمولا دغه ناروغي د دغه میکروب له کنټرول لاندې راځي وروسته له هغه نه کیدای شي چېرته ماشوم زیږي پس دغه نه ماشوم وزیږول شي هغه ماشوم کیدای شي چې ناروغي وانخلي ترې او که چېرته برهم کړي نو بیا یې هم چانس ته که هغه مرحله کې نو معمولا دا په دې پورې اړه لري کوم مرحله کې د ناروغ پیدا شوی ده البته له مور نه یا د ماشوم پیدا شوی ده او په هر صورت باندې باید ماشوم هم تشخیصي او هم تداوي شي که چېرته مور په تبرکلوز باندې اخته وي دا په دې معنا نه ده یو خبره باندې یادوري کوم کله کله هغه مینس ماشومانو ته شیدې ورکوي که چېرته دا ثابته شي چې ماشوم ناروغي نه لري یا ماشوم ته دوا پیل شوی او مور ته هم دوا پیل شوی دا مور کولی شي خپل ماشوم ته شیدې ورکړي په دې دلیل باندې په یو هغه باندې په یو شرط باندې دا شیدې ورکوي چې خپل مور ښه پروټین وخوري پروټین د هپې ځنه وایي مستابد غوښي وخوري هګۍ وخوري شیدې وخوري کېدای شي نباتي پروټین وخوري زه ټولو ناروغانو ته من او ته ته چې تبرکلوز باندې اخته دي د درې ګلاسه البته لوبیا نخود دال باقلي سیار شي په ورځ کې درې ګلاسه دوه وخت دوه خوړل اتمی دی ورته اتمی نه چې هګۍ وخوري هګۍ غوښي ورته پیدا کی دې ورته پیدا کیږي خو ډېر ښه وخت کنه پیدا کیږي دا هغه صحیح دي نه خو دال باقلي خو په دې شرط چې ګاډي څو دني سره یو ځای او د خپل لا صحیح دی ورځي که چیرته دغه اندازه باندې باندې پروتین ورته په برس کې ورسیږي کولای شي ماشوم ته شیدې ورکړي کوم مهمه نه ده خطرناک نه ده
بله کور ودان ډېر مننه مارج صاحب اوریدونکو ته بیا هم نوبات ورکو دا اوریدونکو خپل خبرونه ده ایا اوریدونکو استډیو سره وصل دی استډی مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
السلام علیکم لودین صاحب ته او شفیق یار صاحب او میلمنو صاحبان ته سلامونه وایم
علیکم السلام تاسو ته هم سلامونه ورور کوم زاینه دی اړی کني ولې دا او تاسو د نری رانز یا توبرکلوز پاره څه وایي
نن مو سماده د هلمن باندې کجکی ولسوالۍ څخه مې اړی کني ولې دا بلې و دا څنګه را سره دی یو خدای چې د تبرکلوز دا واکسین لري کنه نه بل دا چې دا څومره وخت لري یعنی د مشخص میاشت دی ودونی وخت لري کنه لري او بل دا د زکام سره هم تفاوت لري کې دا زکام یو رقم دی دلته پر سره کې دا زکام سره یو رقم دی چې دا تفاوت لري کنه لري
ښه مننه ډیره کور مودان بل اوریدونکو هم راخلو پښتنه به وارو بیا به ورسو ډاکټر صاحبان تستری مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
ما سلامونه او نیکلی او منه هلرم چې جوړ راغ واس مزومی ار کندهار در سره وصل یم
مهرباني وکي مظلوم یار صاحب
مننه کوم د دغه کم نه جوړ چې د وخت د په کندهار کې مزیاته ده مونږ په لرونه باید چې دغه ناروغي ته خپل کم اولادونه چې پدې ناروغي اخته یې باید چې ډاکټر سره نږدې معلومات شریک کړي او د ډاکټر په مطابق باندې هغه درمل ورکول شي که بعضې داسې دي په خپل سر باندې د درمل ورکول کېږي هغه بیا نورې ناروغۍ د ماشومانو ته پیدا کېږي ما داسې لیدلی دي په خپل شخصي روغتونونو کې وایي مثلا ما بچی دغه رقم دی دغسې ټوګه کېږي هغه په اصل کې په ډاکټر صاحب په مریضي نه خبر هغه درمل ورکړي هغه نور نه جوړیانې ورته پیدا کړي باید چې د ډاکټر سره مشوره وکړي او د تبرکلوز کومه ناروغي یا کوم نشانې چې په ماشوم کې باید چې هغه ناروغي د ډاکټر په مشوره سره هغه درمل ورکړو سي نو ان شاء الله ښه به سي او دلته د باید ډاکټران سم هم لدا دا او د تاسو روغتیا وزارت څخه چې د خلکو عامه فوهوي په دې برخه کې زیات کې نو ان شاء الله خلک هم په دې برخه کې پوه سي او کوم ستونزې او مشکلات دي هغه به حل سي او دا تر څنګ باید حکومت په دې کې حل ځلې وکړي او درمل خلکو ته توزیع کړي او دا تر څنګ ډاکټران دا حق له خلکو ته معلومات ورکې نو ان شاء الله دا مرزي به مرده واد خبره کوي
ډېر ډېر مننه مظلوم یار صاحب سلامات او سی وو اما په هوای مهم دی په همدې هدف موږ هم هر یک شنبه یو سات پښتو یو سات دری خبرونه لرو بیا غا د شپې له خوا او سبا د ورځې تکراریږي هم چې مجموع کې پونې کې شپږ ساعته یوازې ازادي رادیو په بیلابیلو عامو ناروغي باندې خبرې کوي او ستاسو په ټکو او ټینګار عام په هوای مهم دی. کور مو ودان ډیره مننه ډاکټر صاحب امیرزاده. مخکې له چینو اوریدونکو ته نوبات ورکو، تاسو دغه دوه اوریدونکو پر پښتنو باندې تبصره وکي، بیا به مخته ځو. اوسامه هم له هلمند نه اړیکه نیولې وه او مظلومی ارصاب له کندهار. تاسو حتمان پښتنې اوریدلې، مهرباني.
کور مدان اسامه صاحب د کجکی نه پښتنه درلوده چې دا ناروغي واکسین لري که نه لري. واکسین لري خو هغه ماشومان ته چې د مور نه زیږیږي یا پیدا کیږي د حواله هفته کې باید واکسین په روغتیایي مرکز کې ورته ولګول شي، او دا وخت لري بلې تر 15 کالو پورې د ماشوم ته معافیت ورکوي، یعنی په هغه پرمختللې یا شدیده ناروغي لکه مینوجایتس یا د دماغ په ټی بی او د وجود په ټی بی نه اخته کیږي، په هغه شدیده توبرکلوز نه اخته کیږي. بل دا چې زکام سره تفاوت لري که نه لري، بلې هو، زکام یو موسمی مرض دی چې مریض ورسره پرنجیږي او پوزې بهیږي، نو په دې توبرکلوز کې داسې نه ده. بل دا چې مسلمیار صاحب یو مظلومیات د کندهار څخه پوښتنه درلودی چې وایي خلک خپل سار یا ډاکټر خپل سار درمل شروع کوي. په کندهار کې هم موږ یو ښه منظم سیستم د عامه روغتیا په حمایت سره لرو چې هلته ټول روغتیایي مراکزو کې د تشخیص او تداوی مراکز هلته موږ لرو، او کوم کسان چې د ناروغۍ نښه نښانې په ځان کې ویني یا چې فکر هم نه کوي چې په تبرګلوز اخته وي، کله مرکز د روغتي مرکز ته مراجعه وکي، ډاکټر خامخا پوښتنه ترې کوي که چیرې مریض وټوخېږي، او مخا دا پوښتنه ترې کوي چې څو موده کېږي چې ټوخېږي او خراش کې لري که نه لري، که ولري بیا د توبرکلوز څانګې ته یا مربوطه کوټې ته یې معرفي کوي او دوا انشاءالله تشخیص او تداوی ورته کېږي.
کور مو ودان ډاکټر صاحب میرزاده، سلامات اوسئ، ډېره مننه. راځئ چې ورو ورو بحث سره راټول کړو. ډاکټر صاحب مارج، تاسو ته به بیرته راسو، مخکې تاسو اشاره ورته وکړه او ډاکټر صاحب میرزاده هم چې توبرکلوز یا نری رنز لجدي ساري ناروغیو څخه دی، نو دا بس هم ډیر مهم دی چې له اخته ناروغ سره څه ډول چلند وکړو. د افغانستان د کورنۍ ستونزو ته مخکې اشاره وشوه چې غریبي د بیوزلي د پیوا کوټه کې د شپې لخوا خصوصا په ژمي کې مثلا داس 12 کسان سره راټولېږي وي د کیږي، او د دې واس هم نوی چې خلک دوه درې کوټې سره ګرمي کې، هغه یو کوټه هم ډیره په سختۍ سره ګرموي، برق او غاز او د غنور سہولتونه هم نشته. څنګه د یو مریض پالنه وشي کله چې تشخیصیږي چې یو کس نری رانز یا توبرکلوز نیولې دی یا نرینا یا میرمنه؟ د کورنۍ غړو ته څه کول پکار دي تر څومره وخت پورې هغه ځان ته یا ګوښه ته وساتي، او بیا له څه مودې وروسته بیا کولای شي چې هغه سره ګډ ژوند وکړي، مثلا په یو کوټه کې ورسره کاته پورته شي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. البته کچېرې یو ناروغ په کورنۍ کې په نری رنځ اخته شوی، نو د ګوښه کېدو موده یې معمولا له 9 ورځو نه تر 3 هفتو پورې ده، یعنی له دې په دې شرط باندې چې دوا ورته یعنی درمل ورته پیل شوي، له هغې ورځې درمل پیل کېږي تر 9 ورځې پورې یا تر 3 هفتو پورې کېدای شي ناروغ ګوښه وساتل شي. که چېرته ناروغ په دغه مرحله کې دغه ورځو کې نورو غړو سره د کور تماس راځي، نو بهتره دا ده چې پزه په البته مخ په یو ماسک باندې وتړي تر څو چې د مرض نورو ته انتقال نه شي، دا یې شرط ده. او که پس د درې میاشتې نه نو بیا کېدای شي نورو د کورنۍ نورو غړو سره یو ځای ژوند وکړي، په دغه مرحله کې ساریتوب له منځه ځي. بله خبر دا ده که چیرې یو ناروغ په کورنۍ کې په ناروغي باندې اخته شي، د کورنۍ ټول غړي باید تشخیص او تداوي مرکز ته مراجعه وکړي. لکه امیرزاده صاحب سی ویلي، په دې خبره ډېر ټینګار کوم دا هیوادوالو ته که څوک د ما خبرې اوري د غلاسه کې، چې واقعا د نری رنځ د تشخیص او تداوي سیستم په افغانستان کې بهترین سیستم ده. هغه سیستم چې زه دا اوس په لندن کې دا ناروغانو سره کله کله تماس لرو، ورسره راځي، دمګه ماشومان کله ډېرې پیښې لیدل کېږي، په هفته کې یو دوه پیښې زه ګورم. نو دغه سیستم دمګه یو وړکی فرق لري، هغه دا ده چې موږ دلته پی سي آر معاینه ورته وایي، موږ د میکروب ډی این ای دفتن معلوموو په 2 ساعتو کې، خو دا په افغانستان کې نه کېږي. اما په افغانستان کې پرته له دې نه نور هیڅ تفاوت د تشخیص او تداوی نشته. په مغه ستاندارد باندې په لندن کې کېږي، د افغانستان په هر ولسوالۍ کې هم کېږي. دا د ډېر خوشبختۍ او خوشحالۍ زیاده. نو کچیر ته د کورنۍ نور غړي دفتن باید اتمان باید مراجعه وکړي مرکز تشخیصیه او تداوی مرکز ته د تبرکلوز مراجعه وکړي ترڅو دوی تشخیص شي دوی کې هم ناروغي موجود نه وي ځکه حتمی ضروري ده کچیر ته ماشوم ورکه له 15 کلو کمی او په تماس کې نو حتما باید غوته دوا پیل سی یا زړو کسان ته یا کسان چې په شکر باندې اخته دي کورنۍ غړي یا کسان چې حاملې حمل ولري په کورنۍ کې یا هغوی سی په مخدره مواد باندې اخته دي داسې دوی باید حتما مراجعه وکړي بل دا چې ناروغ ته باید زیات دوه خمس یا دونه وخت پروتین باید ورته پیل سی خوړو کې باید لږ اندازه تغییر داسې نسبت د کورنۍ نه نورو غړو نه دغه خوړو باید کی البته پروتین ورته زیات سي دال نه خود لوبیا غرزان ترین نشه سي یا شي سي مهمه را ده خو په دې شرط سي پلی بابي دا باید ورته پیل سي هغه ناروغ ته په زیات اندازه باندې باید ورکړل سي تر دې تر د غاشپګو میاسو یو کال پورې تر توسي د ناروغ ته دوي کیږي
او ډاکټر صاحب مارج یو بل بس هم ډیر مهم دی البته په هرو دواګانو کې دغه ټینګار کیږي خصوصا د توبرکلوز په برخه کې داسې ویل کیږي چې دغه کومې ګولې چې تجویز کیږي یا کومه دوا چې تجویز کیږي د ډاکټر صاحبانو لخوانه پیغه کې باید وای قضایی را نسی که چیرته قضایی راځي حتی ځینې وخت ویل کیږي چې باید دغه دوا یا دوز د دوا سره پیل شي دا څومره مهمه ده چې دغه دوا په دوامدار توګه او د ډاکټر صاحب له نسخې سره سم هغه دوزونو یا وختونو ته په کتو سم استفاده شي او رښتیا هم قضایی داسې زیان اړوي چې ممکن له سره هغه تداوی پیل شي
ډیره پښتنه ده په ځای یا داونه ده واخن هر ناروغ باید خپل دوا په منظمه توګه وخت اخلي اته په غربي مملکتو کې لږ ځس په بوسیګم په لندن کې دلته موږ ډاټس ورته وایي یعنی مستقیم ډایرکټ ابزرویشن ټریټمنټ ورته وایي یعنی مستقیما هغه ناروغ موږ په ټلیفون کې یو اپس لرو هلته ورسره تماس کې ورسره وزمره سره کله هغه دوا اخلي موږ لیکي چې موږ یا موږ ګورو چې هغه ناروغ دوا اخیسته ده نو په افغانستان کې په یو اندازه په خارو کې دا سیستم موجود و نو دا ډېر اساسي او مهمه خبره ده چې ناروغ باید خپل دوا منظم وخت په دوه دلیلو باندې یو دلیل دا ده چې د ناروغي کې داسي مقاومت پیدا کړي د دوا په مقابل کې یعنی مقاوم تبرکلوز پیدا شي مقاوم تبرکلوز ډېر خطرناک ده سل په سل د مرګ سبب کیږي او بل خبره دا ده چې د بهتره تکرارېږي او دا د جامعه کې د ناروغي د سرایت سبب کیږي په افغانستان کې بات زه یادونه کوم چې د کشمیر سیمه سره موجود دي په کال کې البته د کشمیر د دقیق نه دي یعنی شاید لدې زیاتی وسی خو د هر لزر کسان تر 15000 کسان په دې مړکیږي متاسفانه نو دا او اکثره خزي دي مړکیږي هغه خزي حمل لري یا ماشوم ته شدي ورکی او یا ماشومان دي نو بدبختانه دي لپاره د دې لپاره چې نور انسانان ته موږ zarar ورنه رسو به تر دا چې خپل دوا باید په منظم شکل باندې وخت سي
بله او ډاکټر څنګه غوښته غوښته په بحث کې یو موضوع یادوم او به خې چې اساس خبره می قطع کړي آیا اړینه ده چې د ناروغ کاسه او پیاله او هغه نور لوخي چې استفاده کړي دا هم سره بیل کو او کنه هغه پروانه کې ځکه تاسو ویل چې د تنفس لپاره استفاده کیږي دغه د ګوخېتو پر مهال چې تاسو له نه ورځونه فکر کوم تر دریو نه یو پوري موده وبلله په دغه وخت کې څومره اړینه ده چې د ناروغ هغه لوخي چې استفاده کوي د خوړو او څښاک لپاره هغه سره بیل کی
به تر دا چې بیل سره او پریمنځ سي په صابون باندې زه درته یو څو وړم تاسو د فرصت نه استفاده وکړم د بدري خبرې نورې مکمه بهتره ده چې دغه کاسه په لاره په دغه دری هفتو کې بیل سي او د خپل پریولل سي پریمنځي او پس یې نه سي پریولل بیا د مرته کې خول سي دا ډیره مهمه خبره ده د دې تبرکلوز هغه سببي عامل د مر په مقابل کې هیڅ مقاومت نه لري یو ور خوشبختي د موږ د مملکت د سیمه مملکت المر لري کدا د مملکت غریب وای او دا په اروپا کې وای نو زم په اطمینان سره درته وایم چې په هر دوه انسانانو کې یو په تبرکلوز نه مړ کېده یا خت کېده ځکه د تصویر ډیر ده البته خوشبختانه مر ډیر ده نو که چیرته دا د کو د دوه خل مر سره مواجه سي مر ته کې ودل سي میکرو مړ کېږي لوخی باید صابون پریمیدل سی کالی باید صابون پریمیدل سی او اوار سی مرته د کورنۍ د نورو غړو کالی هم باید اوار سی مرته باید واچول سی بل مر باندې باید وچ کړي سی او په هفته کې یو وری حتی اقل باید یا کیدای شي دغه درې هفته کې دوه غزلې د کور کالی ټول د ګلمو کالی نو په شمول باندې سترنجي په شمول باندې دا ټول مرته دی ونیم سات لپاره یو نیم سات کفایت کوي دی ونیم سات لپاره مرته واچول سی د میکروبونو لمنځ ځي کې برالا ولغنه کړکی کنه بد خلاص پیخول سی دي دوه ساتو لپاره باید کړکی خلاص پیخول سی دي نو کډوا کړکی ولې دوه طرفه کړکی ولري خطر ښه کني هغه یو طرف کړتي او دروازه باید خلاص پرې کول سي دا هغه وزي دا بیان د 200 لپاره هر ورځ باید دا کار وکړي سي نو په دغه ترتیب باندې میکروب کنټرول دی سي ورسره نو معمولا میکروب د تنفس لري نه انتقالي ما سپایل کې ویل سي دا میکروب ډیر ورکه ده دغه دغه ورکتوب په نتیجه کې د ډیر مودې لپاره د څو ساتونه نیولې تر څلورو میاشتو پورې دا په کوټه کې پات کېدای شي که چېرته دا کوټه نمنا کوي هوای تخلیه نه شي پات کېدای شي نو دا زر د یو سړي نه بل سړي ته انتقالېدای شي په کسانو سره اوسېږي سره نو بهتره دا چې دغه تدابیر ورته اضافه ونیول شي د صابون استعمال د لاسونو مینځل دا ډېره مهمه ده او د کالیو مینځل د صابون په واسطه په کورنۍ کې څو تبرکلوز اخته یې مهمه ده اما که چېرته بیا پسته درې هفتو نه وي بیا تفاوت نه کوي فرق نه لري کېدای شي ټول شان سره شریک کړي سي اته خوب او آرام کېدای شي سره شریک وي کوم هغه نه لري خطر نه لري اما په دې هفته کې باید تدابیر ورته نیول سي
کور ودان مارج سپ ډېره مننه سلامت او سي ډاکټر صاحب امیرزاده د درملنه باندې به لګ درتام شو د ناروغ په پالنه باندې ډاکټر صاحب مارج رڼا واچوله درملنه څومره وخت نیسی د توبرکلوز او آیا لازمه ده چې دغه درملنه پروختون کې وي او کنه په کور کې دننه هم دغه درملنه امکان لري موده یک مشخصه کوي چې لدرې یونه تر څومره وخت پورې لازمه ده د توبرکلوز درملنه ته
فرمان د تبلورین صاحب اول خو مارس ته باید واضح حکم شه د افغانستان صحی سیستم کې هم دا اوس موږ پی سی آر نور چې ځان دی نه اکسپیکشن کې د کومو چې جین ایکسپرت ویلې دا په افغانستان کې اوس تقریبا یو سل سالویخ نه اضافه موږ ماشینا لرو په ټول افغانستان کې دا بل دا چې د تداوی د درمالو په ارتباط وایدو وي چې د روغتیایي سازمان په د توجیه په اساس او زموږ د عامه روغتیا وزارت او د نړۍ د کنټرول ملي پروګرام یې راهنمودونو په اساس د ساده یا حساس توبرکلوز چې په ټول افغانستان کې مریضان په توبرکلوز اخته کیږي تشخیصیږي شپږ میاشتې لپاره تداوی ورکول کیږي شفاګ میاشه د پاره تداوی ورکول کیږي او هر دو میاشتې پاسته یعنی اول دو میاشتې یو ډول دوا خوري چې سالور دواګانې په یو رقم ګولېګري نه ده په وزن ورکول کیږي او دو میاشتې پاسته بیا د نوو کچېره په دسوګو په توګه ځخته وي هغه بیا زی خراش کې معاینات وکړه د معاینات ته په کتو بیا ما هغه معاینات ورکیږي کچېره مریض منفی شوی یا خراش کې د فعال توبرکلوز نه په غیر فعال په منفعل شکل بدل شوی وي یعنی مریض منفی شوی نور ساری بیا نه وي او تداوی بیا بدلیږي بیا دوه رقمه ګولې چې په یو رقم تابلیت کې ځای پر ځای شوی ده هغه هم د مریض د بدن وزن په اساس پر ځان ته ورکول کیږي او شپږ میاشتې لپاره تداوی کیږي هغه ناروغان چې د اډوکو او د مینجایټس په توبرکلوز اخته وي د دماغ په توبرکلوز اخته وي دوتا تقریبا یو کال لپاره تداوی ورکول کیږي د مقام توبرکلوز بیا به له حساب د غیر تداوی اوس اوسنۍ تداوی شپږ میاشتې هم ورکول کیږي تر نو میاشتې پورې او خوانی تقریبا تر شل میاشتې پورې موږ مقاوم توبرکلوز سره تداوی کول
کورم ودان ډاکټر صاحبانو دا چې د بحث وخت نور اجازه نه راکوي چې مختلار سنو بس پای ته رسو کور ودان یو زل بیا لخپلو میلمنو د کابل طبي پانتون له پخوانی استاد احمد الدین مارج صاحب نه او د مقاوم تبرکلوز د څانګې له مسول ډاکټر هاشم خان امیرزاده صاحب څخه ډیره ډیره مننه او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله دا بس همدلته پای ته رسو
ژوند کروغې ک درد لري تیریږي کوم تل دی وای روغه سټه نیمه پچای ده
پلو ماشومان او ته د پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړی او روغ سټی یقیني کړی